خلاص وایم هله دا چې نن هم د لوستر اخره نشي بوره سره مل وسی او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. لومړی د احمدشاه بابا د نیکو خصلتونو په حق له پوهیږو، لکه څرنګه چې موږ په تیر لوست کې د احمدشاه بابا د واکمنېدو څخه مخکې د دوران په حق له او د احمدشاه بابا د واکمنېدو څخه وروسته د افغانستان د حالاتو په حق له باندې وپوهیدلو. نن ورځو خپل دا وایو چې احمدشاه بابا د کومو نیکو خصلتونو درلودونکی و او په څه خاطر یې د خلکو په منځ کې زیات شهرت او ځانګړی ځای درلودی. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او همدارنګه د قومونو د یووالي د رامنځته کېدلو په برخه کې دی بریالی سو. د همدې امله دی د خلکو په منځ کې خاص او ځانګړی ارزښت لري. نوموړی هغه پاچا و چې د هیڅکله تاج پر خپل سر باندې نه ایښوده، تشریفات یې نه خوښېدل، همیشه به یې لونګۍ تړل او د ځمکې پر مخ باندې کښېنسته. د دې تر څنګ د خلکو سره یې مستقیمه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخصیت په توګه، یعنې د همیشه سوله خوښېده او د سولې له لارې مخته تللی. نو د سوله ییز شخصیت په توګه د خلکو په شخړو کې تصمیمونه نیول. په ورین تندي به د خلکو سره خبرې کولې. د یو هیواد پالونکي سړی و. په نړیوالو چارو کې هم د عدالت څخه کار اخیسته. کړکیچونه یې په سوله ییز ډول سره حلول او همیشه د نرمښت ملاتړ به یې کوي. تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه په سیاسي چارو کې. سره له دې چې د ده هدف یا اراده چې وه هغه د خاورې پراخوالی و او د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلودې، مګر بیا هم د وینو د تویولو څخه یې ډډه کول او وینه تویول نه خوښېدل. د ده د شو او نیکو اخلاقو له امله دی چې دی ښه او ډېر ښه او نیک اخلاق یې درلوده. د دې امله د خلکو په منځ کې یا خلکو ورته د بابا لقب ورکوي او دی د احمدشاه بابا په نامه باندې یادېدی. بلاخره احمدشاه بابا د شپږویشت کاله واکمنۍ څخه وروسته هغه ناروغي چې د تورپیشه وه، د همدغه اورپیش ناروغۍ له امله په یو پنځوس کلنۍ کې یوولس سوه یو پنځوس لمریز کال کې چې د اوولس سوه درویم زیږدیز کال سره سمون لري، د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارکې خرقې په میدان کې خاورو ته سپارل سوی دی. دا د احمدشاه بابا د نیکو خصلتونو په هکله وه، دا چې د یو څه ډول شخصیت درلود. راځو د افغانستان یو بل واکمن چې هغه تیمورشاه نومیږي، د هغه په حق له پوهیږو. دا چې تیمورشاه شل کاله واکمني څه ډول وه. تیمورشاه په یوولس سوه شلم هجري لمریز کال کې زیږېدلی وو. د پلار د پاچاهي پر مهال دی د هرات ولایت والی وو. هغه تعلیم لرونکی او همدارنګه د دري ژبې شاعر هم وو. د هغه وخت د دود سره سم تیمورشاه د پلار د مړینې څخه وروسته په کندهار کې د پاچاهي مقام ته نوماند سو او د شهزاده سلیمان څخه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان پاچاهي ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسېد او هغه ناراضه کسانو له خوا د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان وواژه او شهزاده سلیمان هم د پاچاهي څخه لاس واخیست. تیمورشاه بیا خپله شل کاله واکمني وکړه او د شل کاله واکمني څخه وروسته بیا په اوولس سوه درې نویم زیږدیز کال کې په کابل کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خواته نږدې خاورو ته سپارل سوی دی. بل واکمن د شاه زمان په نامه یادیږي، چې شاه زمان د واکمنۍ تګلارې ته رسو. د افغانستان یو بل شخصیت، هغه کس چې افغانستان باندې واکمنۍ درلوده، شاه زمان نومېدی. شاه زمان د پلار د مړینې سره سم ټول هغه وړونه د کابل ښار ته ټول هغه وړونه چې ده درلوده، هغه وړونه د کابل ښار ته وبلل او د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ سره چې هغه د بارکزیو د قوم مشر و، د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او پخپل یې هم په اوولس سوه درې نویم زیږدیز کال کې د واکمنۍ اعلان وکړ. یعنې خپل کله چې شاه زمان پلار مړ سو، د هغه څخه وروسته د هغه وړونه چې په نورو ولایات کې و، هغه ټول وړونه کابل ته غوښتل او د بارکزی د قوم د مشر په واسطه چې هغه محمد خان نومېدی، د هغه په واسطه هغه کسان چې د تاج او تخت غوښتونکي و، هغه ټوله بندیان کړه او په اوولس سوه درې نویم زیږدیز کال کې خپله واکمني اعلان کړه، خپل ځان یې واکمن وګڼي. کورنۍ او بهرنی تاریخ لیکونکي شاه زمان یو ډیر هوښیار، یو ډیر فعال، زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای ته رسولو سره به د بلې جګړې ته مخه کول. خلکو د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ته ډیر درناوی کوي. یعنې د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ډیر ارزښت درلودی د خلکو په منځ کې. د تقریبا د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ او د امنیت د ټینګولو په مخه خده هوډ درلود چې مرکزیت پیوړی کړي او د دې مخې د پلي کولو د دې مخې د پلي کولو کې د هیواد دننه او بهر د دې زنستون سره مخامخ شو د مخاوره بنفوز خلکو خپکول په سیمه کې ښکارا او پټل اسوهینی همدارنګ کورنی او خپل منځي مخالفتونو د وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود وخت رسیدو لپاره حالات چمتو کړه یعنی دا چې مخاور او بنفوز خلک په دې محل کې خپس و د شاه زمان څخه په سیمه کې هم ښکارا او پټ لسوهنی شروع سوې کورنۍ خپل منځي مخالفتونه رامنځته سوه دا هغه لامل و چې شاه محمود د شاه محمود وخت رسیدو لپاره لار هواره کی او دا چې شاه محمود وخت ورسیږي داسې حالات آماده کړي د څه لږ څه مقامات څخه ورسته شاه زمان کابل د پېښور په تکل باندې پرې شو دا چې د پېښور ته ولاړ سي په دغه موخه کابل پرې شو خو د لارې په اوږدو کې د دونور ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا نیول کیږي او د ژوند کیږي ورسته تر سره نه لاندې د کابل شار ته استول کیږي او په دې توګه د شاه زمان واکمنی پای ته رسیږي او د دې سره شاه محمود شاهزاده محمود وخت رسیږي رازو شاه محمود د لومړي ځل واکمنی ته دا چې په دې ځای کې موږ مخکې ویل چې د رنکیجی او شاه محمود د وخت رسیدو لپاره لار هواریږي شاه زمان چې کله کابل پریږدي او په لار کې هغه د ځینو خلکو لخوا نیول کیږي بیا رنکیجی کابل ته راستول کیږي او بیا ورسته دی د دې څخه ورسته شاه محمود وخت رسیږي راځو د شاه محمود د واکمنۍ په حق له شاه زمان چې د شکلګرو اصلي سیال بلل کېده په دې توګه انګریزانو په هغه وخت کې د نفاق واچوه او حکومت وکړه د سیاست څخه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنز د سیالي څخه ګټه پورته کړه د چې د سدوزی ترمنز سیالي روانه ودی دغه حالت څخه استفاده وکړه او غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي د هغه پام اول چاته وړي د شاه زمان ورور شاه محمود او شاهزاده محمود او بارکزی سردار فتح خان ته چې دواړه ایران ته تشتیدلی و د دوی پام دوی ته راګرځي د انګریزانو په واسطه توتیې جوړیږي پلانونه جوړیږي هغه په لار اچول کیږي او ټول سیمه ییز وکونه له یو اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق او د بل اړخه د دې زمينه برابروي چې شاه محمود وخت ورسیږي د دې تر څنګ شاه محمود د دولت د ماتې په مخه بیا عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ یو ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي چې شاه محمود ځواکونه له خوا هغه د ماتې سره مخ کیږي او د دې لپاره چې په کابل شهر په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خپه و دوی په پاتون باندې لاس پوری کړ او نوموړي د کابل په بالا حصار کې محاصره کړ شجاع الملک کابل ته را ننوتی او د ببر په باندې کې استوګن شو چې په دې توګه سره د شاه محمود د ماتي او تسلیمې د څخه ورسته بیا شجاع الملک بالا حصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړ دلته دا چې شاه محمود سره ول وخت رسیږي او ورسته د واکمنۍ سره ول لمین چې موږ ویل چې د پلاژ شاه زمان چې د دورو شاه زمان چې وو هغه د شکلګرو اصلي سیالو یعنی دی غوښته چې لومړی شاه زمان د منځ یوسي نو دی د یو سیاست څخه کار اخلي چې هغه سیاست د انګریزان د یو سیاست کاروي چې هغه سیاست به د نفاق واچو حکومت وکړ په نامه چې دی لومړی غواړي د سدوزی ترمنځ یا دغه خلکو مینس نفاق واچوي او بیا ورسته دوی حکومت وکړي چې بیا دغه سیاست څخه دوی ګټه واخسته د سدوزی ترمنځ سیالي هغه کوم سیالي چې شتون درلود د هغه سیالي څخه ګټه واخسته او دوی غوښتل چې شاه زمان د منځ یوسنو هم دادی چې بیا د دوی لومړی پام د شاه زمان ورور شاهزاده محمود ته رسیږي او بارکزی سردار فتح خان چې دوی ایران ته تشتیدلی و د دې پام د تر اگرځي دوی غواړي چې پلانونه جوړ کړي توتیه په لار واچوي او همدغه انګریزان د انګریزانو په واسطه د توتیو په لار اچول او ټولنیز سیمه ایز ځواکونه د بل اړخه یعنی یو بل دلیل و چې د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق واچوي او د دې لامل سو چې شاه محمود وخت ورسیږي چې بیا موږ ویل شاه زمان کله چې غواړي کابل ته کابل پریږدي او د پېښور په لار ځي نو د پلار کې د زینو کسانو له خواني ولکېږي هغه ړوند کېږي او بیا ورسته په دې ډول سره د شاه زمان وکمنی پای ته رسیږي او شاه محمود وخت رسیږي نو د شاه محمود چې کله هم وخت رسیږي یا مخکې دی چې دی وخت ورسیږي همدغه سیاسي نفاق چونه چې د وړونو ترمنځ دوی لومړی نفاق چوي او بیا ورسته دغه سیاست څخه دی ګټه اخلي او شاه محمود وخت رسیږي د دې ترڅنګ چې بیا موږ ویل چې محمود د دولت کله چې شاه محمود واکته ورسید او د واکمنی وکړه د واکمنی په جریان کې بیا د دې لپاره چې د شاه محمود دولت له منځه یوسي او د شاه محمود دولت د ماتې سره مخامخ شي، په دغه موخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ سره یو ډیر ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي او د شاه محمود ځواکونه له خوا بیا دوی د ماتې سره مخامخ کیږي، یعنی د شاه محمود ځواکونه د هغو په وړاندې مقاومت کوي، د هغو سره جنګیږي چې بیا دغه د عبدالرحیم خان غلجایی هغه کوم ځواک چې وو هغه د شاه محمود د ځواکونو لخوا د ماتې سره مخامخ کیږي، چې بیا وروسته د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفا و، یعنی کله چې د خپل واکمنی په دوران کې ځینې کارونه کول، دا ځینې کارونه او ځینې سیاستونه چې د کارول، دا د دې لامل سو چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفا سي. همدغه د خلکو نارضایتي، د دوی ناخوشي او خفه کېدل د دې لامل کیږي چې دوی په پاڅونونو باندې لاس پورې کوي او مقاومت وشي، چې بیا دوی پاڅونونه کوي او په پاڅون باندې لاس پورې کوي، نوموړي بیا د کابل په بالاحصار کې محاصره کیږي د همدغه پاڅونونو په ترڅ کې، یعنی کله چې دغه پاڅونونه رامنځته سوی دغه پاڅونونو په ترڅ کې بیا د کابل په بالاحصار کې دوی محاصره کیږي، شجاع الملک کابل ته راننوځي، یعنی کله چې دوی په کابل په بالاحصار سار کې محاصره سو، نو په دې وخت کې شجاع الملک کابل ته راننوځي او د بابر په باغ کې د استوګن کیږي، چې دا د شاه محمود د ماتې او تسلیمېدو څخه وروسته بیا، یعنی کله چې د ماته ومنل او د محاصره سو وروسته تسلیم سو، دغه پاڅونونو په وړاندې د نور مقاومت نسوی کولای، نو دلته د واکمنۍ ختمیږي، شاه محمود تسلیمیږي او شجاع الملک چې موږ ویل مخکې چې د کابل ته راننوځي د بابر په باغ کې استوګن کیږي، د راځي بل حصار ته ننوځي او همداسې خپل واکمنۍ اعلانوي چې شاه محمود واکمنۍ نور پای ته رسیږي او خپل همدغه شجاع الملک وقت رسیږي. نو درنو زده کوونکو، دا وو زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوعات چې موږ د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو همدارنګه د ځینو نورو واکمنیو په حق لباندې وپوهیدلو، په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ګټه به مور څخه اخیستې وي. نو د نن ورځې موضوعات مو همدومره وو، د نن ورځ لوست مو همدومره وو، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضریږو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم، ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم، د لوی مهربان رب سپیشل نام سلامونه ونی کې هیله مې منې درنو زکونکو، هیله د چروغ او جوړسي او د وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شرح لاست وایم، هیله د چین ورځ هم د لوست تر اخرنې شی بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. زموږ استاد سي د تیر ورځې درس د استایي مدنیت په حق لو، د مدنیت او د ویدی مدنیت او د اریانو د تمدن په حق لو، په دې هیله چې تاسو د تیر ورځې درس شز د کړی وی او نن ورځ درس ته په پوره چمتووالی او لیوالتیا سره حاضر سی اوسئ. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو، چې نن مو موضوع د افغانستان د اساطیري تاریخ په حق لده، دا چې افغانستان اساطیري تاریخ کې کومې کورنۍ شامل دي، د هرې کورنۍ اړوند به معلومات لاسته راوړو. زموج لمرنی کورنی په دغه اساتری تاریخ کې چې ده هغه د پښتادیانو واکمنی ده یا لمرنی لړۍ ده پښتادیانو لړۍ ده. لمرنی سیاسي واکمن د استاد په کتاب کې د پښتادیانو په نامه یاد شوی دی چې د دې کورنی لمرنی واکمن چې و هغه کیومرس نومیده او ابو ریحان البیرونی په خپل لیکوري کې کیومرس د هوشنګ په نامه یاد کړی دی. د هغه اولنی اریایي واکمن دی چې په بلخ کې د سیاسي واکمنۍ بنسټ کې شو دی او د کیومرس څخه وروسته بیا د هغه زوی تیمور څو وخت رسیږي او د نوموړی بیا خپلې واکمنۍ پر مهال باندې او مدبره وزیر چې شیدا سپ نومیده هغه په دولتي چارو کې هغه ته ځانګړی وظیفه ورکوي او نوموړی وزیر ولسته د نورو خدمتونو تر څنګ د کالو جوړولو او د وړیو د وریشلو لارې چارې هم وښودلې. پښتادیانو د سلسلې هغه نامتو او مشهور پاچا چې و هغه یما یا جمشید نومیدی چې د تیمور څخه وروسته د واک ته ورسېدی او د چې و لمړنی پاچا و چې په بلخ کې د شهر بنسټ کې شو دی. یما ته هورمزدا د یو شهر د جوړولو هدایت وکړ او یما پاچا بیا هغه شهر داسې جوړ کړ چې د هغه شهر اوږدوالی او پراخوالی د آس د ځغلولو د میدان په اندازه و او د اوبو دندونه د آس ځغلولو میدان د کلو او کورونو لپاره ورسیم یې هم په دغه شهر کې جوړ کړلې او د دې ترڅنګ په داسې په دغه شهر کې داسې یو باغواش داسې یو ژوبن جوړ کړي چې هلته د هر ایوان څخه یو جوړه پکشي د وساتله. او د پښتادیانو وروستنی یا هغه اخرنی واکمن چې وو هغه کرشاسب وو چې د نو کلونو واکمنۍ څخه وروسته د افراسیاب له خوا به هغه سخت وځپل سو د پښتادیانو واکمنۍ چې کومه لړۍ چې وه هغه پای ته ورسېدله. د افغانستان ساتری تاریخ دویمه کورنۍ یا دویمه لړۍ چې و هغه د کیانیانو واکمنۍ ده چې د افغانستان د ساتری تاریخ دویمه لړۍ هم په د کیانیانو په نامه یاده سوې ده. کاوی په ویدی او استایي متنو کې د پو مشر او امیر په معنا کارول سوی دی چې دا کورنۍ ځکه کاوی یا کیانی بلل کیږي چې د دغې کورنۍ د ټولو واکمنانو د نامه سره یا د نامه په سر کې د کې تورې نشته وو. مثلا د کیانی کورنۍ هغه لومړنی واکمن چې وو هغه کې قبات نومیده، نو ځکه د کې کلمه د دې د هر واکمن د نامه په سر کې ده، نو ځکه دا کورنۍ هم د کیانیانو په نامه یاده سوې ده. دغه د دې کورنۍ لومړنی واکمن چې وو هغه کې قبات نومیده، دی بیا د رستم پهلوان د پلار په غوښتنه بلخ ته نږدې د البرز په غره کې پر تخت باندې کښېني او 15 کاله بیا د واکمنۍ کوي. د حقیقت څخه وروسته بیا د زوی کیکاوس واک تر رسیږي. کیکاوس هم د هغو کسانو سره جګړه کوي چې هغه د آریایی کلتور او مدنیت مخالفت یې نه کوي، یعنی هغه کسان چې هغه د آریایی کلتور د آریایی رسم و رواج او د آریایی فرهنګ همدارنګه د دغه آریایی مدنیت مخالفت و یا مخالفت ښکاره کوه او د دغه کلتور مخالفین و، دغه کیکاوس هم د همدغه کسانو سره جنګیدي او د جګړه مارو د ډلې چې مازندران په څنګلونو کې اوسېدلې په اوستایي متنونو کې ورته دیوان ویل سوی دی او د کیکاوس د خوا دغه ډله ځپل سوی ده او اریایي تمدن هم د هغه د بریدونو او رنیو څخه د وژغورله. په اوستا کې راغلی دی چې کیکاوس د دې لپاره چې تر ټولو ځواکمن پاچا سي دی د ربل نوا یا انایتا ته د ارزیفیا په غره کې سل آسونه زر غویان او لس زره پسونه قرباني کړل چې دا د دوی هغه یو د عبادت هغه څه و چې د دوی اور باندې اخیره دلو د عبادت یې کوي، نو د دې لپاره چې دی تر ټولو ځواکمن پاچا سي او د دوی په باور دغه د دوی خدای د دوی سره مرسته وکړي، نو ځکه په دا خاطر یې د ارزیفه په غره کې سل دانې آسونه زر دانې غویان او لس زره پسونه قرباني کړل. کیکاوس د ازیفیه د غره په شاوخوا باندې وستري کلاګانې جوړ کړلې، پر وستري هیوادونو باندې واکمنۍ درلوده او کیکاوس چې هغه ډېر عقل هوشیار او پوه وزیر درلودي چې پوره جیره یا اوشنر نومېدی. د کیکاوس څخه وروسته بیا سیاوش واک ته رسیږي. د بلخ تاج او تخت هم سیاوش ته ورسیږي او سیاوش واکمنۍ باندې پیل کوي او خپل واکمنۍ پیلوي. سیاوش په اوستایي متنونو کې د سیاوشن په نامه یاد شوی دی چې دی بیا د بلخ نامتو او ډیر زړور واکمن وو. همدارنګه سیوج د ارینا ویجا پرسیمه باندې یو ستره کلا جوړ کړی چې په اوستای متنونو کې هغه د ګینګدش په نامه یاد شوی دی او د تورانیانو د پاچا افراسیاب سره د افراسیاب لورې چې هغه فرنګیس نومېدله هغه ځان ته واده کړه او د هغې څخه یې زوی هم پیدا سو چې د ده زوی بیا کیخسرو نومېده د سیاور څخه وروسته بیا د ده زوی کیخسرو د بلخ واکمن کیږي نوموړی بیا د خپل پلار د غچ اخیستلو لپاره د تورانیانو سره جنګیږي تورانیان د ده پلار سیاوش وژني چې بیا کله چې د ده سیاوش د مړینې څخه وروسته کیخسرو واک ته رسیږي یعنې دی په بلخ کې واکمن کیږي نو دی بیا د تورانیانو سره د دې دپاره چې د خپل پلار انتقام واخلي یا د خپل پلار غچ واخلي نو په دغه موخه د تورانیانو سره جنګیږي او د تورانیانو واکمن افراسیاب او همچنان د هغه ورور د هغه ورور یې په زنځیرونو باندې وتړل او بیا یې ووژل کیخسرو د کنانیانو د واکمنې بېلابېلې سیمې یو له بل سره وتړلې او د بشپړې یا مکمل سترواکۍ واک او ځواک یې درلودې د همدې امله په اوستایي متنونو کې هغه ته د هیواد جوړونکي نوم ورکول سوی دی یعنې دی دغه کیخسرو د کنانیانو د واکمنې هغه مختلف سیمې چې جلا جلا وې هغه ټوله یو له بل سره وتړلې او دی بیا د مکمل امپراتوری یا د بشپړ سترواکي واک او ځواک د خپل لاس کې واخستي او دغه واک او ځواک د درلودي نو د همدې عمل دی په اوستایي متنونو کې د هیواد جوړونکو په نامه یاد شوی دی او د هیواد جوړونکو نوم د تور کول شوی دی چې بیا د کیخسرو خوروسته د افغانستان اساطیري تاریخ درېمه کورنۍ واک تر رسیږي یا درېمه واکمنی چې هغه د اسپا په نامه یادیږي واک تر رسیږي لومړنی کورنۍ مول چې هغه د پښتونیان او دویمه کورنۍ هم کېنان و د لومړنی واکمنۍ په پاتې رسیدو سره دویمه واکمنۍ پیلېږي یا دویمه لړۍ پیلېږي د دویمه په پاتې رسیدو سره درېمه لړۍ چې هغه د اسپا کورنۍ ده یا د اسپا واکمنۍ ده هغه وخت رسیږي د کېنی کورنۍ ورسته د پاچاهانو بل لړۍ وخت ورسېدل چې هغه بیا د اسپا کورنۍ په نامه شهرت پیدا کړي او د دې کورنۍ د هر واکمن د نامه په پای کې بیا د اسپا کلمه راغله ده د کېنی کورنۍ په حق له ویل چې دا کورنۍ زکه په دې نامه یاد سوې ده چې د هر واکمن د نوم په سر کې د کې کلمه راغلې ده نو زکه دغه د کیانی په نامه یادې جنو د کیانانو څخه ورسته چې کوم د پاچاهانو لړۍ رامنځته سو هغه به د اسپا کورنۍ په نامه شهرت لري په دې خاطر چې په دې خاطر د اسپا کورنۍ په نامه یاد سوې دي چې د دې د واکمنانو د نامه په پای کې بیا د اسپا کلمه راغلې ده زکه زیاتره په تاریخ متنونو کې د اسپا د کورنۍ په نامه باندې د کورنۍ مشهور د زینو روایت پر بنسټ باندې د دې کورنۍ لومړنۍ ټولواکۍ د لهراسب نومې دی او لهراسب هم د کینانو د واکمنۍ پر مهال باندې په ټولو سیمو باندې واکمنۍ درلوده لهراسب د زردشت دین منی او د هغه د پرختیا لپاره ډیر زحمتونه وېستل د لهراسب څخه دوه زمن پاتې سول یعنی دوه زمن درلودي چې یو ویش تاسو او بل یې زریوري نه بدی ویش تاسپا یا گشت اسب د خپل پلار د مړینې څخه ورسته بیا دی وخت رسیږي او د دغه گشت اسب شهرت د لامل زیات سو چې دی د زردشت سره ملتیا وکړه او د هغه د عین د خبرولو یا د هغه دین د خبرولو لپاره جدي هڅه وکړلې زردشت هم د گشت اسب څخه هیله درلوده چې خپل د میرمنه چې هغه هوتاوسانو مېدل هغه هم د عین ته دعوت ورکي او زردشت دین ومني ترڅو زردشت دین چې دی هغه تر لیرې ځایونو پورې ورسیږي او د ګشتاسب په امر سره د زردشت ټولې ویناوي چې وی هغه د غوایي پر 2000 پوستوک باندې ولیکل سول او د ګشتاسب د واکمنۍ پر مهال باندې د تورانیانو سره زیاتې جګړې تر سره سوې چې د ګشتاسب څخه ورسته بیا د هغه زمن وخت رسیږي د گشتاسب بل زوی د سپنتو داتا یا اسفندیار د پنامه یادیږي چې د ده د واکمنۍ په هکله ډېر معلومات سته او ویل کېږي چې اسفندیار یو ډېر هوښیار او زړور شخص و یا واکمن و هغه د بلخ پر اورتل باندې داسې نیزه ودروله چې معنا یې د خپلې سیمې څخه په میړانه دفاع او د پردیو مخنیوی و چې اسفندیار هم په دغه د واکمنۍ د پراختیا لپاره ډېرې هلې ځلې کوي ډېرې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي او خپل د امپراتوري حدود اوږدوي یا پراخه کوي. نو دی ډیر هغه زرور او هوشار وکمن وو چې موجول د بلخ پر اورتون باندې دی داسې نزه دروي چې د هغه معنا د خپل سیمې څخه په ډیر میړانه دفاع ده او د پردي څخه مخنیوي وو، چې بیا د اسفندیار د مړینې څخه وروسته د سپکورنۍ هم واک پای ته رسېږي دغه واکمني، او په دې ډول سره د افغانستان اساسي تاریخ درې لړۍ په پرله پسې توګه چې کله خپله واکمني وکړه د واکمنۍ په پای ته رسېدو سره هغه کورنۍ نوره ختمیږي چې د اسفندیار د مړینې څخه وروسته دلته د اسپا کورنۍ کومه واکمني چې وه هغه پای ته ورسېدل. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلی وي، موږ د افغانستان د ساتري تاریخ درې مهمې کورنۍ یا درې مهمې لړۍ ولوستلې چې د هغو له جملې څخه چې دغه درې لړۍ چې وې، یوه لړۍ د پیشتادیانو لړۍ وه چې پیشتادیانو په هکله مو ویل چې دا لړۍ څه ډول چیرې او د کومو کسانو د خوا رامنځته کېږي، دا په دې لړۍ کې کوم کسان واک ته رسېږي او کوم کارونه سرته رسوي. ورپسې مو دا وویل چې د دغه اول لړۍ یعنی د پیشتادیانو د لړۍ د واکمنۍ په پای ته رسېدو سره سم دویمه کورنۍ یا د کیانیانو کورنۍ واک ته رسېږي، چې کیانان هم په خپل وار سره خپل واکمنۍ کوي او په دې واکمنۍ کې هم مختلف واکمنان واک ته رسېږي او مختلف پاچاهان واکمنۍ کوي.
معنی لري ول شو شاعري لکي زما صدر مه تاب شو دادا حبيب زيكلي دادا حبيب زيكلي دادا حبيب زيكلي تا تا مثالي گرانه دسپن بيخي گرانه